ستړي مشي د دی وی په یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هر کله وایم. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده او د محل وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیم یو دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې نن د سېنات په 8 څوکیو د ټاکنو لپاره د رایو عمل سرته رسیدلې دی. د نتیجو تر مخه اسلام آباد نه د سېنات څوکۍ کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د مخالفه ډلو ګوند کاندید وو بریالی شوی دی او د تحریک انصاف کاندید حفیظ شیخ ته ماته ورکړې ده. بلې لوري ته د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي او څار نړیوالې ادارې له لوري د پاکستان له اخیستل شوو ګامونو جاج اخیستل شوی دی او وروسته له هغه بیا هم اعلان شوی دی چې پاکستان به د خړ فیرست په نوم لړ کې د جون تر میاشتې پورې پاتې کیږي. بلې لوري ته په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي دی چې دا د بیان ازادۍ له ګواښ سره مخامخ کوي. نور تفصیل او راپورونه او همدارا سیړنې په خبرونه کې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پایل شوې ده او په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه موضوعات لرو. نن کومه تاوده مسله یا موضوع چې په پاکستان کې روانه ده هغه د پاکستان د سېنات د ټاکنو مسله ده چې په دې باندې غواړو استاد سره تازه تفصيلات شریکو چې موږ سره په خبرونه کې اسماعیل خان صاحب ملګری شوی دی. هغه ته یو وار بیا هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. د نتیجو تر مخه د اسلام آباد نه د سېنات څوکۍ کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د مخالفه ډلو کاندید و هغه بریالی شوی دی او د تحریک انصاف کاندید حفیظ شیخ ته پکې ماتې ورکړې دي. آیا د دې تمه کېدل چې داسې به وشي خلکو غبرګون څه دی دا مهال خلک څه وایي او د دې ترڅنګ د پاکستان د سېنات د دغو انتخاب باتو په قومي سیاست کې څه اثرات پوي؟
د دې چې په دې باندې د سوروزونو چې کلنه ګلاني سپ خپل کاغذونه چې مکړو دي دغه د پاره د کاندید د سېنات ټاکنو د پاره د اسلام آباد دا خبرې را شروع شوې چې ګلاني سپ وګټله د دې اثرات د سی په د پاکستان په سیاست باندې څه ترقی دي شي. نو بیا پرون داسې خبرې وې چې دغه دی وبګټي کو بنه غټي خدانن چې کبا کم قسم نتیجه مخه طرح لاله دې سره اوس نوې بحث را شروع شوه. د دې نقط نظر چې ګیلانی صاحب دا الیکشن څنګه وګټو یا کم خبره د تنازع کار شوې دي پرون دغه د یو ویډیو راغله و بیا پکې د واتس اپ یو کال او هغه یو ریکارډینګ و هغه پکې دا شو. نو یو د پی ټی آی دغه اوس دا کوشش ده چې خامخا دغه دغه وو ووټونه مسترد شي ویني. نو غي بزي اپیل پکې ګوري بچ دا ووټونه د چاو غلې د ځای شي ویني. خو خبره غټه ده چې د پی ټی آی دغه اوس دا کوشش ده چې په ست طریقې باندې دا ټاکنه چې کوم شوی دا د کامیابی د ګلانی سیم هغه متنازع کی. او بل غلط خبره غټه ده چې ګلانی سیم چې سرټ تتل ځان لوډه غټه خبره ده دوس د مخالف ګوندونو حسب اداوی چې دی په ست طریقې باندې د بلوچستان عوامي پارټۍ چې کوم داړه ممبر او چیرمن دی د سېنات دا خلاف عدم اعتماد تحریک روړي. یو غټه خبره خو د ما تخکاری چې دا د امکانات ډیر زیات دي د دې درمدار په دې باندې چې د اوس چې کوم نوې ټاک د غوښل خلکو الیکشن وکړو د مختلف ګوندونو خلک رااله دا غیصه شمیر دی او آیا کم مخالف ګوندونه دي داغي اوسم اکثریت جوړیږي په سېنات کې کنه جوړیږي اکثریت نه جوړیږي بیا په تګران شي کوک اکثریت جوړته نور به کوشش پدای شي سنجرانی سپ د چوکې نه لري کی. بل هغه خبر سوال چې را پیدا کیږي هغه دار چې قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونه کوي شي چې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد روړي اوس نه دا خبرې کیږي چې عمران خان صاحب له پکار داري دغه چې کم پلویان دي هغه دا و چې عمران خان صاحب له خپل پکار داري چې د اعتماد ووټ دی واخلي د قومي اسمبلی نه د دې نه مخکې چې اپوزیشن یا مخالف ډلې مخې ته داسې یو تحریک جوړي.
اسماعیل خان صاحب خپل کوګورو تر وسه چې کومې نتیجې مخې ته را روان دي نو هغه پخوانی پښتانه سېنټران لکه نمونه به واخلو عثمان کاکړ او همداراز فرحت الله بابر دوی دغه ټاکنو کې بالا سره مخامخ شوې دي تاسو څنګه غنئ چې ولې دغه کوم مخکخه پښتانه چې واهغوي په دې ټاکنو کې نه دي توانېدلې تر ډیره هدا بریالي شو نور داسې کوم پښتانه کاندیدان مخې ته راغلي دي چې هغوی څوکۍ ګټلې دي
دغه چې دغه د خیبر پښتونخوا نه هدایت الله صاحب رالو د وهابي نېشنل ګوند دا رالو د دغه چې کوم دی بل جنرال سیک باندې د مولانا صاحب رور چې کوم فضل الرحمن صاحب رور او رحمان داوی هم امکانات دسو چې الیکشن وګټي سنیم خبر چې اخیری نتیجه سره غلې ده خو خبره ده چې فرحت الله بابر صاحب الیکشن بیلو داوی سره د بیګانو د کوم ممبران په اسمبلی کې خبر واچاغه شپو نو پیپلز پارټي خپل د پوره کړي دي دوه موټونه د عوامي نېشنل ګوند د ورکړي دي دوی جمعیت الاسلام د ورکړي دي خو بیا فرحت الله بابر سے خپل پاتې شوې دي د هر کس پان کاکړ سے په خپل تن بیا نور کسان راغلي دوی سټه مسله غټ دادا چې د بلوچستان په د مذاکې دا و چې بلوچستان عوامي پارټي اغه دلته نه بلوچستان ته کسان ورل توګه د خیبر پختونخوا کې ستاره یاد وا یا بل وغه الته کې بلوچستان ته ورل کېلو نو زما خپل خیال دی چې دغه کې به اوس هم د پښتنو نمائندګي په کې کې ځکه چې د پی ټی آی نه هم چې کم د خیبر پختونخوا ته تللی دي هغه هم ټول پښتانه دي نو تاسو په دا کې دا خیال چې راک لکه کوم پرسته جماعتونو نه کوم پرسته جماعتونو نه چې کوم دین هغه د پښتنو د اړخ دلته عوامي نېشنل ګوند شوی دی زه فکر کوم چې بلوچستان نیم خپل کس ور الته نیم بہت کس ور درولو نو دا ته چې کله مخه ترشی اخیر نه غیله په پته کې چې څومره کوم پرسته جماعتونو یا بلوچستان د بی پی منګل څخه د اړخ قوم کسان منتخب شوی دي نو دا اوس کتل غواړي چې تاسو څه هغه جوړي
اسماعیل خان په دې ټاکلو کې د وټونو اخیستو او د درغلیو تورونه هم لګیدلې دي څه ګومان کوي څومره امکانات یې و چې دې ټاکنو کې به درغلی وشي او یا به شوبي وي څېړونکو څه وایي
دا سیده چې د پورچ کوم دا ویډیو راغلی و د ګیلانی صاحب د زوی بیا د کوم د ټلیفون ریکارډینګ ټیپ لیکو نو دا غیر نه دا چې د پی ټی آی هڅه دا و چې د ټول الیکشن پروسا چې کوم مدغه کنټروورشل کې هغه باندې تنازع جوړه کی چې خلک پیسې ګټي خو تاسو وګوره د هر جماعت داړه خا پی ټی آی پکې شامل و هغه ډیر زیات مالدار خلک په دې دا کوم مهاله ټیکټونو ورکړو د دې لپاره چې هغه ارچا سره یې راو چې د غیر د جماعت چې کوم ممبران دي هغه سو په پیسو وانه کی خو تاسو وګورئ د خیبر پختونخوا کې زه دا خبره کول شم چې دلته نه عباس افریدی او تاج محمد چې کوم موزه دواړه د پیسو ډېر خمالدار خلکو بیاو د مستبد نن دا حوالاړو بل چې کم دی نو د بلوچستان وای پټه او دین ور پټو دواړو الیکشن بیل نو دلته په پړبي د دماغ خپل خیال دار چې داسې وشو چې بالکل خیبر پختونخوا کې به دا خبره کېده چې دلته نه بکسان افواد په کېدل بلوچستان کې به هم دا خبره و نو تا بلوچستان خلا تکي بیا د سکارو کوچ یو مالدار کسو او بیا په کې الیکشن وګټو او د خیبر پختونخوا کې زما خپل فکر دار چې پر بیزل داس شو چې د غټونو اغستنه چې کم کم مالدار ته او غي په کې د الیکشن بیل
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چې دومره غټور تفصيلات او تازه معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړل تاسو ته ښه چاره غواړم
مننه الله پاوان
د دیو سره اوسې د جی وی سره د ملچامو مننه کوو. په دې خبرونه کې نور راپورونه موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. د محلزو د یوې بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یواری بیا پاکستان تر جون میاشت پورې په خړ نوم لړ کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده او پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په ویشتو سپارښتنې کې د درې پاتې سپارښتنې هم عملي کړي. خو ځینې کارپوهان او قانون پوهان وایي په پاکستان کې چې د جون میاشتې پورې دغه درې سپارښتنې عملي کول به یو څه مشکله یا ګرانه وي. راځي چې تفصیل یې د احسان محمد خان په راپور کې واورو چې په کې د څېړونکو سره هم غږېدلی دی.
د دفاعي چارو څېړنکار او د پوسټ پخوانی جرنل تلت مسعود په وینا د اف ای ټی اف له لوري خودلې په ویشتو غوښتنو کې سلیریش غوښتنو باندې پاکستان عمل ترسره کړي، خو بیا دغه پاتې درې غوښتنې داسې دي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو چندو قانون سازۍ او د سزاګانو سره تړلې دي. نوموړي په وینا تر جون میاشتې وړاندې به پاکستان لپاره لازم وي چې ځنې داسې موثره ګامونه پورته کړي چې د لارې دغه خړ نملٹ سخا اوزی.
یہ تین جو مہینے ہیں ان میں پاکستان کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور تمام ایجنسیز کو آپس میں تعاون کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے اور جو پاکستان خود بھی سمجھتا ہے
دا چی کم را روانے درے میشت دی پدے کے با پاکستان لا ڈیر اخواری او حسا کول وی او ٹول جنسو ادارو لبہم پخپلو کے ہمکارے او کومک سیوا کولو تا ارتیاوی. بل دا چې کومه خبره ډیره مهمه ده او پاکستان خپل په هم پويږي، هغه دا چې دغه اف ای ٹی ایف سوغختنې د پاکستان نکړي په دې هر څه په پاکستان ته عمل کول وي، پزمکه به خودل وي او خپل ژمنې به سر ته رسول وي. پاکستان پوهیږي چې دا په خپل د پاکستان هم په ګټه ده.
د پاکستان حکومت وایي چې د اف ای ٹی ایف خودلې غوښتنو ورستو یې یو شمیر کوټلې ګامونه هم پورته کړي او د دې لارې د ترهګرۍ ډلو د مالی مرستو لارې نیولې دي. حکومتي دریس تر مخه حکومت نه غواړي چې په هیواد کې ترهګري ډلې په آزاد مټ مالی مرستې راغونډي او یا وکاروي. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان چې نزدې 15% دغه غوښتنو باندې عمل کولو کې بریالی شوی، خو بیا پاتې 15% غوښتنې داسې دي چې د قانون سازۍ سره تړلې دي. نوموړي زیاته کړه دا وخت چې پاکستان کې د اختلاف ګوندونو او حکومت ترمنځ کړکیچ لیدل کیږي، نو په داسې حالاتو کې دومره لنډه موده کې د اف ای ټی اف په شرطونو قانون سازي او بیا د دې عملي کول یو ګران عمل ښکاریږي.
دا غوم دی چې پاکستان کې قانون جوړول او بے پاغه باندې عمل درآمد کول یو ډیر مشکل کام دی، کاغه هم خبره هم نوي، او بل په داسې خلکو نظر ساتل چې آیا دوی کمې د غور کړی دي، هغه څوک سہولت کار دی، چندی کم طرف ته درازي دي، چندی ډیر مختلف طریقې دي، او بل ان ریکارډډ اکانومي دا، نو دا هم یو مشکل کا. نو معلومی کی دا سې چې اوس په دیشي پاکستان باندې باقی ته چې دا درې نکات کا پورا هم کیا په دې باندې صحه پورې وړاندې لاړ شي هم، او بیا و تا غسولېخت ریکومنډیشن چې دوی ته وای پاغه باندې هم مخفر تکتی وغوړي، نو بیا په پاکستان دی اولی مودې د پاره په دې خړ لیست کې پاتې شي.
د ترهګرۍ مالی مرستو د سارنې ادارې اف ای ټی اف لخوا چې پاکستان په جون 2013 کال کې په خړ نوملړ کې اچولې شوې وو او ورته د 2019 کال تر اخره په دغه شرطونو د عمل کولو پلان خودلې شوې وو، چې وروستو بیا د کرونا وبا له وجې دغه نیټه وغځول شوه. یاد دی وی د روان جون په میاشت کې بعد اف ای ټی اف له لوري یو وار بیا د خودلې شرطونو عملي کېدو په اړه جاج اغیستې کیږي. سام محمد خان، وی او اے، ڈیوا، پیخور.
د ای وی ګرانو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعات ته کتنه کوو. هم په دې موضوع باندې چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سار اداري نړیوال ادارې د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې په ټولو ویشتو سپارښتنو دی کار وکړي او دغه دی تر جون میاشت پورې عملي کړي تر څو پاکستان نوم د خړ فهرست څخه وایستل شي. دغه کتنه مختار خلید صاحب کړی ده او په دې باندې یو مقاله راغلې ده په رسنیو باندې، تاسو سره غونډه کړې ده تفصیل او په خبرونه کې تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان د مالی حالاتو په باب لا د شوو نو سیړونو نه معلومه شوې ده چې پاکستان باندې ترهګرو سره د پاکستان د خاورې نه د مالی امداد کېدو د تورونو لګېدو او په دې لړ کې د اف اے ٹی ایف لخوا د بدنامو ملکونو په فهرست کې د شاملولو نه راپدې خوا د پاکستان اقتصادیاتو 38 ارب ډالر تاوان کړی دی. په دې موضوع نن هانګ کانګ نه وتونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د اف ایم شکیل یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. اف ایم شکیل په خبر نه ایشیا ټایمز ته د لیګري خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې کوم ملکونه د منی لانډرنګ او ترهګرو سره د مالی امداد کې دود تورونو په سر د بدنامو ملکونو په شمار کې راشي، دوی باندې د عالمی مالیاتي پنګې آی ایم ایف او د عالمی بینک غوندې د بین الاقوامي مالی ادارو لخوا بندیزونه ولګي. مضمون لیکي چې پاکستان ته دا دومره لوی تاوان په داسې وخت کې رسیدلی دی هر کله چې ملک د بې کچه زیاتو حکومتي قرضو د بوج لاندې پروت دی او په کال 2019 او شلم کې د خارجي قرضو صرف ادایګي تقریبا 12 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. په کال 2000 کې د پاکستان کل خارجي قرضې او د دې ادایګي 114 ارب 80 کروڑ ډالرو ته رسیدلې دي. په کال 2019 کې دا 106 ارب 10 کروڑ ډالر وو. د خارجي قرضو د بوج نه د سپکېدو لپاره پاکستان، چین او په جی شلم تنظیم کې شاملو ملکونو تخواست کړی دی چې د ورکړو قرضو په واپسي ادایګۍ کې ورسره لګا گزاره وکړي. مضمون لیکي چې د عالمی مالیاتی معاملو د سارنې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان ته د اوویشتو داسې کارونو سرته د رسولو وینا کړې ده چې هغه د ترهګرۍ د مخنیوي په حساب کې راځي. پاکستان په دې کې 21 کارونه پوره کړي دي او 6 ورته پاتې دي. همدغه وجه ده چې اف اے ٹی ایف په 22 فروری شوې خپله غونډه کې پاکستان بدستور د بدنامو ملکونو یا د خړو ملکونو په فهرست کې ساتلی دی. د اف اے ٹی ایف په ویبپاڼه خور شوي یو بیان کې ویلې شوي دي چې پاکستان د اف اے ٹی ایف لخوا په ګوته کړی شوو کسانو باندې د مقدمو په چلولو کې پاتې راغلی دی. دغه شان پاکستان د ترهګرو خلاف د ملګرو ملتونو په 1978 او 1983 قراردادونو باندې عمل کولو کې هم ناکام شوی دی. مضمون لیکي چې پاکستان په کال 2013 کې ترهګرو سره د مالی امداد کېدو په حواله د بدنامو ملکونو په فهرست کې د اچولو نه پس د اف اے ٹی ایف د تسلیه لپاره مختلف اقدامات کړي دي. په دې کې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د ترمیم کولو، په غیر قانونه توګه د پیسو ټکو لیږلو د مخنیوي د قانون د منظورولو او د لشکر طیبه د بانی د حافظ سعید او د هغه د ملګرو غوندې د ترهګرو د مالی امداد کوونکو خلاف د مقدمو جوړولو اقدامات شامل دي. خو اف ایم شکیل ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل تجزیاتي مضمون کې لیکلي دي چې اف اے ٹی ایف کې شاملو ملکونو کې امریکا، فرانس، هندوستان او یو شمیر یورپي ملکونه د ترهګرۍ د نتورک خلاف د پاکستان په اقداماتو شکمن دي او وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د منصوبو جوړونکو او ترهګرو له د مالی امداد در رسونکو خلاف د زړه د پاسه اقدامات کوي. همدغه وجه ده چې د پاکستان په باب له د اف اے ٹی ایف د بارسوخه غړو ملکونو د شکونو له سببه د پاکستان د معیشت او د پاکستان د خلکو د اربونو ډالرو تاوان برابر روان دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې تاسو ته نور راپورونه هم لرو چې وړاندې کوو. د وزیرستان ولوري ته چې د پاکستان د پوز سرلخکر قمر جاوید باجوا د پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر کړی دی او هلته خپل د سفر پر مهال ویلي دي چې سیمه کې په پراخه کچه بیرته امن راغلی دی او امنیت دی، خو څو ورځې وړاندې هم په سیمه کې د ځایی خلکو او اوسیدونکو له لوري احتجاجونو دوام درلود. دغه احتجاجونه په سیمه کې د ناامنۍ له کبله وي او د هغې پر ضد وي. څو ورځې وړاندې تیره میاشت په فبروري کې هم په دغه سیمه کې څلور ښځینه کارکوونکي چې د یوې غیر دولتي ادارې سره کار کوه هغوی په ډزو وویشتل شوي. راځئ چې نور تفصیل واورو د عدنان بیټنی په راپور کې چې تاسو ته راغون کړی دی.
نوموړي دا سفر په داسې حال کې کړی چې په تیره میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي ادارې څلور ښځینه کارکوونکي وژل شوي او شپږ کسان تښتول شوي، او په جنوبي وزیرستان کې په یوه پیښه کې د ملیشیا ځواک پنځه عسکر وژل شوي وو. او له دغه پیښو وروسته ځایي خلکو د امنیت دپاره سختې احتجاجي مظاهرې کړې وې. پوځ ویلي دی پوځ سرلشکر د پولې د وضعیت په پرمختګ، ثباتي عملیاتو او ټولو اقتصادي پروژو ترڅنګ د سرحدي لارو ټرمینلو پرانستلو په اړه حال احوال تیر کړی شوی دی. د پوځ ویاندې ادارې ISPR ویلي دی پوځ سرلشکر ټوله ورځ په جنوبي وزیرستان کې د اسمان منځ او شمالي وزیرستان میرالی کې د سرتیرو سره تیره کړې ده. ویل شوی جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې په وضعیت ډاډ ښکاره کړی او د پوځي افسرانو او ځوانانو جذبې ستایلې دي. د پوځ سرلشکر ټینګار کړی چې پاکستان په سیمه کې امن او ثبات ته ژمن دی او د سرحد د امنیت لپاره اف سی ځواک او لیویز له لارې خپل برخه لوبوي. په میرالی کې د قومي مشرانو سره د خبرو پر مهال د پوځ سرلشکر د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د ځایي خلکو د ملاتړ او قربانیو څخه مننه کړې او ویلي دي په پراخه کچه د سیمو ته امن بیرته راغلی دی. هغه ویلي په سختي سره ترلاسه کړی شوی امنیت د ځایي خلکو ملکي ادارو او لیویز په ګډه هڅو سره وساتل شي او وده به وکړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي زموږ باید محتاط او ثابت پاتې شو چې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅې ناکامې کړو. هغه ویلي د دارالفساد نوې پوځي عملیاتو پر مهال د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې امنیتي ځواکونه او ولس ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د پاکستان پوځ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر د شمیرو تر مخه د روان کال یوازې د فبروري په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې شپږ ویشت بریدونه شوي دي چې پکې پنځلس عسکر وژل شوي او دیارلس ژوبل شوي دي. او هم په دغه میاشت کې په قبایلي ضلعو کې ولس تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت وخت په وخت په پخوانی قبایلي سیمو کې د عملیاتو د کامیابۍ ادابې کوي، خو وخت په وخت په قبایلي ضلعو کې په پاکستاني عسکرو دغه رنګ بریدونه ترسره کیږي. سره د دې په دغه سیمو کې هدفي وژنې هم کیږي چې ورسره د پاکستان د پوځ لخوا د عملیاتو په کامیابۍ او دغه سیمې ترهګرو نه پاکولو په داوو پوښتنې راولاړیږي. عدنان بیټنی، وی او ای، ډیوا.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د یو بل مهم راپور ولوري ته او د افغانستان ولوري ته پرون چې کومه زړه بوګنونکي پیښه په افغانستان کې رامخته شوې وه چې په ننګرهار کې د ان ای کاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په ډزو وژل شوي وې. د هغې وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې سخته غندنه کړې ده او همداراز د نړۍ والی ټولنې په ګډون افغانستان کې هم په پراخه کچه د دغه پیخي غندنه شوې ده. پرون د آشنا ټلویزیون خبريال زبیح الله غازی تللی دی او انعکاس ټلویزیون ته د ځینو خبریالانو سره چې د دغو دریو میرمنو همکاران هم و د هغوی سره غږېدلی دی او ستاسو لپاره یې دغه یو راپور تیار کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
د شل کلنې سادیې جنازې د ګور غاړې ته روانه کړه او د خپل ناروغې مور د سلامتیا هیلې سرته ونه رسیده. دینی عالمې د قبر په سر قاتلانو تخیری کوي او د کاله غړي د سادیې په مبارزه او ارمانونو تمیږي.
ډېرې هیلې درلودې، ډېر عاجز او فقیر جلې وه. دوی ویل زه مبارزه کوم د ښځو د حقوقو د ټولنې د حقوقو لپاره، نو دی ډیر ارمانونه در دی ول چې زبا حقوق یم او زبا دا کوم زبا هغه کوم هر څ ارمانونه هغه ته سول دل ګور ته مسفر
د سادیه د ژوند پاچاهی رښتیا ملنګ شو او په کارخونه کې ورسته لاسلیکم همکارانو ته یو دردناک یادگار شو.
شهناز روفی د توربا سیریال نو نسمه برخه له پیسې خطر پای پورې سنگ شو چې 215 دقیقې چې دا کانور سنگ زنانی نو زپاورین چې په دریو ورځو کې کوي خپل ایم نور وختونه کې دوه ورځې یا درې ورځې وي وخت نیو خو پرون دا پویو چې زلار شم بیا ناراضم نو په یو ورځ کې یو برخه ختمه کړې دا ورپسې د ساجد سادات چم دې توربا سیریال اتلسمه برخه له یو سات څخه تر یو سات او 15 دقیقو پورې او لمونږ سره ورسته لاسلیک اور اس تے کار اور دارا کار پائے گا یہاں
نیچے باری سے دھکا
سادیه سادات د خپل ناروغ مور د تداوی لپاره 15000 افغانۍ چې د اغې د دریو میاشتو ماشته له دفتر پیښه کی اخستې وي خو وژن کوې د پور پرې کېدو ته پرې نه خدا
موږ ورته د کومک په شکل یو څه پیسې ورته ورکړو هغه په دې شکل چې تدریجي باید د ماشته پیسو راځي بیرته وګرځي او د هر روپۍ چې موږ بیرته د دې نه ګرځول دا زموږ لپاره یو درد نو زه د سیمه بچې په مجموع کې موږ د حالاتو تحول او تغییر غواړو
سادیه سادات شهناز روفی او مرسل وحیدی درې واړه د سیریالونو د ژباړې د برخې کار کوونکې وي چې تیر مازیګر ناوخته وسلوالو په جلال آباد ښار کې ووژلې دا په تیرو دریو میاشتو کې د انعکاس ټلویزیون څلورمه خزینه کار کوونکې شوه چې وسلوالې په دې ښار کې نخه ګرځي که څه هم د دغو تازه وژنو په اړه د ننګرهار امنی قومندان جمعه ګل همت په خپله بیګانۍ هغه خبره ولاړ دی چې ګنې د پرونۍ پیښې طراح قاري بصیرې له بېغږه تمانچې او یوې ریکشې سره نیولی دی خو په ټولنیزو رسنیو کې له دغه خبر سره خپور شوی عکس د خلکو له غبرګون سره مخامخ شو د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو استدلال کاوه چې د نیول شوي سړي عکس ولاړ لمر کې اخیستل شوی او پیښه د لمر پرېوتو ته نږدې شېبه کې شوې امنی قومندان جمعه ګل همت آشنا ټلویزیون ته وویل چې نیول شوي کس اعتراف هم کړی دی خو د ننګرهار والی نن سار په خپل ټویټر لیکلی چې امنیتي ځواکونه به د تیرې ورځې د پیښې عاملان نیسي که نه دندې به پرېږدي خو والی نه دي ویلي چې ګنې د پرونۍ پیښې په تړاو دې څوک نیول شوي ذبیح الله غازی آشنا ټلویزیون جلال آباد
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه راپور ولید چې وروستۍ پیښه باندې وو او وروستۍ تفصیل مهم ولید داس د مهال زموږ سره په خبرونه کې په ژوندۍ باندې ملګری شوې دی زبی الله غازی اغه نه به هم ځینې تفصيلات اخلو ستړي مشي په خیر راغلی زبی الله غازی
ډیر مننه منځ تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلام
وعلیکم السلام زبی الله غازی تاسو دغه راپور هم جوړ کړی وو روسي معلومات مو واخیستل خو څنګه چې تاسو دغه موضوع او دغه پیخه ساری لنزدې څخه ور باندې راپورونه راغونډوي او جوړوي روسي تفصیل آیا دي کی څه پرمختګ راغلی دی پیخه کې داسې کوم نور کسان پکې نیول شوې دي آیا نور داسې کوم پرمختګ شته چارواکي څه وایي
مخام نا وخت چې منګه د ننګرهار د امنیت قومندان جمعه ګل همت سره خبرې وکړې هغه ول چې د پیښې د پرونی پیښې نه 15 دقیقې وروسته چې کله پیښه کیږي د قاری بصیر چې د قاری بصیر بولی د ویریکښه او تمانچې سره نیول شوی رې نور پرمختګ نه راشوي خو د ننګرهار والی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د دغه پیښې عاملان ونیسي او که وای نه نیسي نو دوی باید استعفا وکړي دا وروستي جزئیات دي عموم کې د خبريالانو اندېښنې بيخي زیاتې شوې دي ټول خبريالان په ویره کې دي په اندېښنه کې دي د انعکاس ټلویزیون د همدغه دوبلې د برخې یو همکار د دغه پیښې نه څو ورځې دوه نیمې درې میاشتې مخکې چې کله ملالۍ میوند ووژل شوه هغه د دوبلې د برخې دغه خزینه کارکوونکې استعفا وکړه ټولې 15 نفرې وې څلور پاتې شوې اوس یوازې یوه خزینه همکار د دوبلې په برخه کې پاتې ده او هغه هم د انعکاس ټلویزیون ته خبر ورکړی دی چې زه ممکن نوره دنده ونه کړم هغه معلومات چې امریکا غږ ترلاسه کړي دي نو د انعکاس ټلویزیون ځینې نورو کارکوونکو دفتر ته نه دي تللي او ممکن که حالات هم داسې دوام وکړي نو هغه کارکونکو سره چې زمونږ خبرې وشوې ویل چې موږ باید استعفا وکړو. عموم کې په افغانستان کې وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ دی. ځینې اروپا ته لاړل، ځینې پخپل په افغانستان کې لرو پرتو ساحو ته لاړل، د دې د خاطر دندې پرېښودلې، هند ته لاړل، دوبۍ ته لاړل چې ژوند یې خوندي شي. نو افغان حکومت نه د خبریالانو اتحادیو غوښتنه کړې ده چې که د خبریالانو امنیت نشي نیولی، باید لږ تر لږه د خبریالانو ته د پیښو نه وړاندې معلومات ورکړي چې هغلته څه پیښیږي. نو ډیر خبریالان اوس په اندېښنه کې دي او غواړي چې د حکومت نه غواړي چې د دوی د خوندیتابه لپاره باید هڅې توندې کړي. یو بل چې زما د یاد ونوزي، یو بل وروستی دغه جزئیات دا دي چې د جلال آباد دغه پرونی پیښې د څېړنې دپاره به د افغانستان د حکومت په کچه یو څېړنیز پلاوی جلال آباد ته راځي چې هغې کې به د ژورنالیستانو د اتحادیې ځینې مشران هم شامل وي او د دغه پیښې په اړه به لا ډېرې څېړنې کوي چې ولې دغه پیښې زیاتې شوې. انعکاس تلویزیون په دې درې میاشتو کې ولې دوه ځلې دغه کارکوونکي ټارګټ شولو. نو د دغې دپاره به یو پلاوی هم راځي او څېړنې به کوي. او د افغان حکومت نه عموما کې د خبریالانو غوښتنه دا ده چې باید لږ تر لږه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ژوند د خوندیتابه لپاره کار وکړي.
تاسو د دغو وژل شوو خبریالانو یا کارکوونکو د کورنیو سره هم لیده کاته شوې ده؟ کله چې هغه یوه خبریاله سادیه چې خاورو ته سپارل کېدل، ستاسو ریپورت کې مو هم ولیدل چې تاسو هلته تللي وو، یو دغه ریپورت مو تیار کړو. د هغوی د کورنۍ غړي څه غوښتنې لري؟ آیا په دې مور څه خبرې شوې دي؟ هغوی څه وایي؟
د سادی د ورور سره چې زمونږ خبرې وشوې، هغه اولنی کلیپ کې هغه د دې سره سره چې د خپل خور په اړه وغږېد، ویل چې هغه ډېر ارمانونه لرل. چون سادیه چې ده د تر څوارلسم ټولګي پورې زده کړې کړې وې، دارالمعلمین یې لوستلی وو، او د هغه لویه هیله ده د ورور په باور دا وه چې د حقوقو پوهنځی ولولي. خو د دوی غربت دا اجازه نه ورکوله، او د خپل مور د درملنې لپاره 15,000 افغانۍ هم د دغه دفتر نه پیشکی اغستې وې چې دا د دې د درې میاشتو معاش کېږي. نو یو څوک چې د خپل مور د تداوی لپاره پیسې نه لري، هغه خپل دفتر نه پیشکی پیسې اخلي. نو د دغه د کورنۍ په باور چې لږ تر لږه باید حکومت د انعکاس تلویزیونه د دوی د لاسنیوي وکړي. دا د ټول کاله یوازنۍ ګټونکې جنۍ وه چې هغوی د کور نفقه برابروله، او هغه هم وسلوالو ووژله. نو د هغه کورنۍ د دې غوښتونکي ده چې د نورو خبریالانو د ژوند د خوندیتابه لپاره باید حکومت اقدامات وکړي، او په وسلوالو ډلو یې غږ وشي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي دې نه ټارګټ کړي.
ډیره مننه سبی الله غازی، ستاسو د وخت را کولو څخه او د تفصیل څخه.
الکوم ډیره مننه.
زه چی وخزه يم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار يم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. دا خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهرا شاه دي، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې په افغانستان کې د سیګار ریپورت وروستۍ دغه تفصیل ورکوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې ورځ تر زیاتې دودي، او په دې اړوند یو راپور تاسو سمینا احسن تیار کړی دی چې په دې کې د ښځو په ونډه، د ښځو په رول او د هغوی پر وړاندې د تشدد تفصیل راغونډ کړی تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو واک ختمېدو پس د نړیوالې ټولنې په مرسته افغان ښځو او جنکو د ژوند په هر برخه کې ډېرې ګټې موندلې دي. دغه ګټې په خاصه توګه د تعلیم، صحت او په ټولنه کې د یو فعال تن په حیثیت د خپل کردار لوبولو په اړه ډېرې مهمې دي. خو په خپل افغان ښځې هم دغه ګټې او لاسته راوړنې د طالبانو سره د امن خبرو په تړاو ډېرې نازکه ګڼي. چې وخت په وخت د یرو اظهار هم کوي او وای واضح نه ده د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې او امن خبرو کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو خیال به وساتلی شي او کنه. دغه مهم سوال د امریکا د پالیسي جوړونکو مخې ته هم پروت دی چې امریکا به څنګه هلته روان تشدد د کرونا عالمی وبا او د امن خبرو په نتیجه کې د یو داسې ممکنه افغان حکومت چې طالبان پکې ډیر اثر ولري د جنس په بنیاد برابرۍ ته وده ورکړي. هم د دغه پښتنو جواب لټولو او د افغانستان بیا ودانۍ د پاره د خصوصي سارنوال یا د سیګار د افغان خزو په حق لا تازه رپورت موندنو باندې د بحث د پاره یو آنلاین غونډه وشوه. دغه غونډه د امریکا څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ لخوا جوړ کړی شوې وه. په غونډه کې برخه اخیستونکو کې د سیګار د دفتر خصوصي انسپکټر جنرل جان سوپکو د رپورت مهمې موندنې بیان کړې. هغه وویل چې په دغه رپورت کې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ په لړ کې 15 اړخونو ته کتنه شوې. هغه زیاته کړه د کال 2001 را په دې خوا د صحت، تعلیم، انصاف، ترسایي او اقتصادي موقع سره سره په سیاسي میدان کې هم افغان ښځو خپل ځای جوړ کړی دی. جان سوپکو وویل دا رپورت په داسې وخت کې ځکه مهم دی چې یو خوا د نیټو د خارجه وزیرانو غونډه کیږي او بل خوا د امریکا نوی صدر بایدن انتظامیه د پخوانی صدر ترامپ په وخت کې شوې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ معاهده ته بیا کتنه کوي. د هغه په وینا د امریکا د پاره د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب د موضوع اهمیت په نږدې کې شوې د سینیټ د منځوري د اورونو نه کېدای شي.
One need only watch the recent US Senate confirmation hearings.
تاسو د خارجه سیکرټری بلنکن او د دفاع سیکرټری آستن د منځوري او رونی وګوري چې د امریکا د پالیسی جوړونکو او په خاصه توګه د کانګرس د پاره د دې د مهمتیانه خبر شي چې د افغانستان په حق له د هرې پښتنې او خبري جواب په دې زور راوړ چې د افغان خزو او جنکو د حقونو تحفظ دی وکړي شي.
انسپکټر جنرال صاحب کو اویل کال وړاندې د طالبانو سره شوی امن معاهده د هغه په نظر د انخلاف معاهده ده چې پکې د انساني حقوقو، د ښځو د حقوقو، د آئین او د جمهوریت د تحفظ هیڅ وضاحت نشته. په دې غونډه کې د سیګار د جنډر پروجیکټ کارکونکي کیټ بیټمن اویل په رپورت کې ځینې سفارښتات یا وړاندیزونه هم د امریکا د کانګرس او نورو حکومتي څنګه د پاره دي چې پکې یو مهم وړاندیز د امن د مذاکراتو په حق لده او هغه دا چې مونږ ته د خپل ملګرو سره یو ځای واضح او دوامدار سفارتکاري پکار ده چې یو ځای کار وکړو او یو رائے ولرو. په دغه غونډه کې د افغانستان د یوې لری پرتی علاقې نه پښتنه دورانی هم ملمنه وه. په خپلوار پښتنې د نړیوالې ټولنې نه دا تپوس وکړو چې ولې دوی په افغانستان کې جدا جدا څنګه کې د فندونو ورکولو پس په کار د پرمختګ تپوس نه کوي.
هاو اباوت پریکټیکل سکلز؟ دیس از ټایم فار افغانستان ټو لایک ترایب.
افغانستان کې ضرورت دی چې د ټولنې د تعلیم په خاصه د شوزو په تعلیم توجه ورکړي سي. نړیواله ټولنه او امریکا د ټولنې په بنیاد داسې پروګرامونه د خلکو لپاره شروع کړي چې یو تعلیم شزه هم د جامو جوړولو او د پخلی زده کولو علاوه د نړۍ د نورو شزو په ډول د موجوده وخت ضرورت سره سم کارونه زده کی. د افغانستان خلکو ته د غټو پروژکونو پر ځای د داسې منصوبو ضرورت دی چې خلک په خپلو پښو ودرېږي او د افغانستان شزو حقونه ته دي د پروژکټ په نظر لیدل بند کړئ سي.
د پښتنې وینا وا په افغانستان کې بدعنوانی یا کرپشن هم د خزو د پرمختګ لارې تړلې دي. د سیګار انسپکټر جنرال جان سوکو وویل امریکا ته پکار ده او کولای شي چې د افغان خزو لاسته راوړنو د تحفظ لپاره دي د امن په خبرو کې د افغان خزو د بامانی شمولیت لپاره خپل سلاکاري جاری وساتي او دا هم چې پراتلونکي کې هر قسمه معاهده کې د دوی د حقونو تحفظ شامل دي.
کلیرلی یو اس پالیسی میکر شډ کنسیدر کنډیشننګ یو اس اسیسټنس ټو انی فیوچر افغان ګورنمنت.
ډیر په وضاحت د امریکا پالیسی جوړونکو پر اټلونکو کې د هر یو افغان حکومت سره هر قسمه امریکاني امداد مشروط کړي چې هغه حکومت به د خزو او د جنکو د حقونو تحفظ ته ژمنې که په هغه حکومت کې طالبان وي او کنه. او دغه شان دی امریکا نور عالمي ادارې هم وهڅوي چې دغه شان ګامونه پورته کړي.
سمینه احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، ورجینیا.
بخیر اغلی بی بی شیرینه کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته شته. وفاقی محتسبه د خیبر پختونخوا دفتر لخوا د پیښور په بیاټی بسونو په سټیشنونو کې د کار په ځایونو کې د میرمنو د زورولو قانون په اړه عام ولس کې پوهاوی راوستلو لپاره ځانګړي ځایونه یا کاونټري جوړی کړی شوې دي. راځي چې دغه تفصیلي ریپورت چې عبدالرزاق را لېږلې دی په ګډه سره وګورو.
د کارپزینو کې د میرمنو د زورولو مخنیوي لپاره جوړ قانون په حق له عاملس کې په هراوستلو په غرض د خیبر پختونخوا د محتسب دفتر لخوا د بی آر ټی بسونو په سټیشنو کې کاونټري یا ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوی دی. د وفاقي محتسب د خیبر پختونخوا د سانګي مشره رخشندان ازوای چې د بی آر ټی بسونو په درې سټیشنو کې دغه پوهې ورکولو لپاره کاونټري یا ځایونه ځکه جوړ کړل شوی دی چې د دفترونو په سیر په عامو ځایونو کې هم د میرمنو خوندي کول ممکن شي.
میرمنې دغه د پوهې ځایونو ته نه یوازې ځانونه ورسوي بلکې د دغه ځینه فارم هم واخلي او موږ سره د ټلیفون د لارې رابطه وکړي، خاص کر د زورولو سره تړلې په معاملاتو کې. مونږ چې د پوهې ورکولو کم ځایونه جوړ کړي یا مونږ بینری لګولي یا په بی آر ټی کې کم پیغام ورکو، نو دې سره په عامو ځایونو کې چې کم د زورولو پیښې مخې ته راځي هغه به قابو کړل شي.
د کار په ځایونو کې د میرمنو د زورولو د مخنیوي لپاره قانون مرکزی حکومت په کال 2010 کې منظور کړی دی او دغه قانون عملي کولو لپاره د وفاق ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم محتسب تعینات کړی شوی دی. د پیخور پوهنتون د اردو څانګې زده کوونکي کائنات بیبی د حکومت لخوا اغستلې شوی د غغام ستاینه کوي او وایي چې باید میرمنې د داسې ډول غیر اخلاقی فعل پر ضد اواز پورته کړي.
د دې د ټولو نخټه پیدا دادا چې دا کم کاونټر زمون جوړ شوی دی نو جنکه دل تراشي او ځان پوي کی او هغه ته زما بیا یو پرسنلی دا خاص دی چې فرض کا هر چا رسائی چې د کاونټر ته د هر بندر رسیدل چې دا ممکن نه دی. کم خلک راتلی شي چې کم خلک پوه شي نو هغه یو پبلک یو عام زیدې نو هغه له پکار دي چې باقي خلک هغه پوه کی خپل خو پوه شي خو چې دا میسج پاس کی نو دا به ډیر بهتره وي.
د پیخور سره تړولرون کې زرک خان وایي چې د داسې ډول ګامونو پورته کول سره په عامو ځایونو تعلیمي ادارو او دفترونو کې د میرمنو په زورولو قابو راتلی شي.
د سره به د کیس سکم کمی راشي چې کم خلک د هراسمنت کوي نو هغه کې به یره پیدا شي چې دا کار نه کوي او په کار دا زم چې دام ډیر خصب دي خوځه مې چې اډوكيشن وي سکول لیول نه کالج لیول نه جنرال پبلک لا چې اډوكيشن وي چې خلک شه دي دا کار نه کوي چې خلک کوئی شي چې دا کمیونټي کې به وخت څنګه تیروي او لکه باونډریز زمونږ چې کم کم مو سیدل شو.
د وفاقي محتسب د خیبر پختونخوا د سانګي چارواکي وایي چې د بی آر ټی بسونو د سټیشنو په سیر په هسپتالونو او یولس مختلفو سرکاري محکمو کې به هم داسې کاونټري یا ځانګړي ځایونه جوړوي چرته چې با میرمنې نه یوازې د کار په ځایونو کې د زورولو د مخنیوي قانون نه خبريږي بلکې د ځانونو د خوندي کولو لپاره به د محتسب دفتر سره رابطه هم کولای شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دی وی کارکور قدرمنو لیدونکو د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د صحت څنګه کې د زنانه کارکونکو او یا هم ډاکټرانو او نرسانو بنیادی کردار وی ډیره مهمه کردار لري. خو پاکستان کې زنانه ډاکټران او نرسان خپل دغه کردار ډیره په خه طریقه سره هم کوي، خو د حکومتي شمیرو تر مخه په سیمه کې د محل د میرمنو ډاکټرانو یا کارکونکو او نرسانو ډیر سخت کمای دی. راځي چې دغه یو ریپورت چې موږ د سرشاته اصل لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل 2019 شمیرو تر مخه پاکستان کې 2,02,000 ډاکټران دي چې پکې 1,00,000 نه زیات زنانه ډاکټران دي او بل پلو ته سیړنې ښایي د پاکستان میڈیکل کالجونو کې 80% جنکۍ او 30% الکان وي خو دوی چې خپل تعلیم مکمل کړي نو د جنکو 50% نه زیات ډاکټران باقاعده ډاکټري نه کوي او په کور کې ني د دې بلابل لاملونه خودل کېږي چې پکې واده کېدل د ماشومان خصمانه د کور نه اجازت نه ملاوي دل شامل دي خو یو دا هم ویل کیږي چې زنانه ډاکټرانې د کار ځای کې ځان محفوظ نه غني دی وچ د لیډی ریډینګ روختون دی یوې ډاکټرې میرمن بشرا خلیل سره په دې باب له خبرې وکړې نو هغه ویل د شلو کالو نه دلته کار کوم مشکلات ضرور وي خو مونږ زنانه او ډاکټران له پکار دي چې د ټولو مشکلاتو مخه ونیسو
ما خو خپل ایکسپیرینس سره نه دی امین او دا یو زنانه کله بهر روزی هغه یو هغه تفیس کوي نو هر یو خبره هر یو چیلنج هغه خپل سترونګ دی کور طرف نه یو هغه تاغه وی تاسو بهر روزی هغه کله کله پر موږ روز نه موږ جاب نه کوو موږ خپل کو ساغه نه کوو نو دا بسنګ په مطلب دا معاشره بسنګ هغه پکې
وای غټو خاریو او لویو روختونونو کې خو بیا هم دومره ستونزې نه وي خو کمی ډاکټران چې د لری پرتو سیمو هسپتالونو کې کار کوي دا غي مشکلات بیا ډیر وي هم د غوجه د چې اکثره وختونو کې زنانه ډاکټران کلیوالو روختونونو کې د کار کولو نه انکاري شي او د هغه ځایونو زنانه بیا درملنې له خاریو ته پتلو مجبور وي ویل کېږي روختونونه ډاکټران نه بلکې نرسان چلی خو پاکستان کې د حکومتي 2013 شمیرو تر مخه 1,04,000 نرسان دي تیر کال ڈبلیو ایچ او ویلیو پاکستان کې د زرو تنانو په سر 0.50 نرسانی دي دا دی باید یو په دوه کړی شي ځکه چې د صحت نړیوال تنظیم د زرو تنانو لپاره 3.28 نرسانو وړاندیز کوي د تیرو 15 کالونو د نرسې په توګه د فرایزو ترسره کوونکي نبیله ناز وای زمونږ پوره کوشش وی چې د مریض خدمت وکړو خو ټولنه راته درناوی نه راکوي
د سیمګ نور فیمیل لپاره هم دا چیلنج سی کې اکثر مطلب زموږ معاشره خود سي نه ګوري خو نظر سره کنه چې زموږ څنګه نرسنګ شوبه دا خود دم رسړو کې کار کوي موږ هم د سي کلا مریضان او رشتہ دار راشي هم ذهن کې دا سوچ کوي چې دا خود دا وګ رسړو سره پر دې سړو سره خان دي خبرې کوي لیکن هغه ته پته نه لګي مینس کې موږ مریض خبرې کوو خپلو کې زموږ ډسکشن دومره نه څنګه خپل پیشنټ ډسکشن نو دا خو هر چا خپل پرسپشن دی کنه کې څنګه سوچ کوي لیکن زموږ خپل څنګه دا خو موږ سره موږ ته پته خو دې ته پته کې موږ دلته راځو څنګه کار کوو مریضانو څنګه خدمت کوو
زیاته کړه موږ د کرونا وبا کې د چانه هم رستو نیو پاتې شوی د ټولو مریضانو درملنه مو کړې ده باید وایو پاکستان کې د کرونا وایرس لامل تر سلو پورې ډاکټرانو نرسانو او د صحت عملی ژوند له لاسه ورکړې ده او دغه رز 10,300 د صحت نور کارکونکو د دغه رنس نه اغیزمن شوې دي د همکار شاین شاه سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر زما د پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار پخوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د دې وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او دا مهال زو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو کارکونکو احتجاج پیل کړی دی او چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی وظیفې د بحاله کړای شي احتجاج کوونکي وایي چې د پولیو پروګرام کامیابولو لپاره سختو حالاتو کې کار کړی دی راځي چې تفصیل او د هغوی غوښتنې د شاهنشاه افریدی په دغه راپور کې وره
د پاکستان د بیلابیلو خارونو پولی کارکونکو سرخار اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره پیل کړي او غوښتنه کوي چې په خپل وظیفو یې بحال کړي. د بلوچستان او پنجاب په شمول د خیبر پختونخوا 328 پولی کارکونکو وظیفو میعاد ختم کړی شوی دی. احتجاج کوونکو وینا ده چې دوی د پولی وایرس مخنیوي په لار کې کلونو راسي کار کړی. که چېرې په خپلو وظیفو بحال نه شو نو دغه خواري به یې بې ځایه لاړه شي. دوی وایي ماشومانو ته پولیس څاسکو رسولو او د دغه وایرس مخنیوي په لار کې یو شمېر کارکوونکو ژوند د لاسه ورکړی. په پینډۍ کې زنانه پولی کارکوونکي نورجهان وایي د تیر اوو کالو راسي هغه سیمو کې کار کړی چېرته چې د انکاري خلکو شمېره تر ټولو سیوا وه، خو اوس د نش برابره ده.
ایغه په ما باندې ٹرسٹ شروع کو، ایغه ته ما ایکسپلین کول شروع کړل. های ریسک یو سی وا او دغه کې ریفیوزل ډیر ظاهره د پښتانه دی او پښتانه خزه ته ډیر ریسپیکټ ورکړي. نو ایغه په ما باندې ٹرسٹ شروع کو چې وای زمونږه پښتانه خزه ده، دا چې مونږه ترازی اوبویسلی دا مونږه ته خه خبره خوي، مونږه بچیانو ال فائدہ ده. دغه وجہ ده چې دومره کالونه نه په پنده کې پولیو ال کیس نه درار روان.
احتجاج کوونکو وینا وه چې د ماشومانو صحت دپاره د پولیو هر یو کارکوونکي هلې ځلې د ستاینې وړ دي. دغه پولیو چارواکو نه یوازې ماشومان د عام روټین ټیکو په صورت کې د یولسو موزی بیماریو څخه بچ ساتلی دي، بلکې د کورونا وبا په صورت کې د خلکو پوهې لپاره هم کار کړی. د وزیرستان مکین سیمې پولیو کارکوونکي طاهر خان وایي که چېرې پولیو پروګرام څخه دغه کارکوونکي لرې کړی شي نو پروګرام ته زیان رسېدای شي.
نو زه وایم چې دغه بیماری چې دغه یو دس ځای ته راغلله او دغه کسانو یو محنت وکړ، یو کوشش وکړ چې ختمول ته راوستله کنه، اوس دوی وایي چې یاره دغه کسان به نه وي. نو چې نه یې زهره خبره چې دغه بیماری به بیا د سره شروع شي نو دغه مسالې. او بل مونږه زندگی چې کوم کې ماتی ټایم او زما عمر تقریبا 37-38 کې چلیږي کنه، هغه کې ماتی ټایم ما دیته ورکه او زما لکه بل جاب ماته نشي ملاوېدلای کنه، او دوی هم لکه مونږه د کار نه وځتلی.
دغه احتجاج کې د ډی آی خان څخه د پولیو یو بل کارکونکو عابد پرویز ویوی ډیوتوای پولیو چارواکي د خپل وظیفو څخه لری کول ورسته دوی د مالی ستوندو سره مخ شوی دي. د 1300 کلونو راسي پولیو کمپاین کې کار له وجې بل روزګار نه لري او ځای خلکو سره هم بلد شوی دي. که دغه کارکونکو په خپل وظیفو بحال نشو نو پولیو پروګرام ته پر لپسې کیسونو په صورت کې مشکلات را پیښې دي شي. وای د خپل غوښتنو پوره به احتجاج جاری ساتي
او مونږ چې تر سو پورې خپل یو پوره من احتجاج کوو لګیا یو. مونږ نه سر چاته روډ بند کړی دی، نه مو سر چبل چاته تکلیف ورکړی دی. تر سو پورې چې دی مونږ مطالبې نوی منظورې شوی چې ټیل اینڈ آف پروګرام مونږ ته جاب یا په ریوارډ کې مونږ ته چې کوم مونږ اته کاله نه کاله جاب کړی دی هغې کې مونږ ته ریوارډز ملاو شي.
د متعلقه چارواکو لخوا دغه احتجاج کوونکو سره تر دې دمه رابطه نه ده شوې. ولې دې وړاندې د نومبر میاشت کې دغه کارکوونکو احتجاج وروسته فروری پورې د وظیفې میعاد غځولې وو. ویو ډیو د احتجاج په اړه د متعلقه چارواکو سره اړیکه کولو کوشش وکړو خو موقعه یې ترلاسه نه کړه. یاد دې وي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې پولیو وایرس پکې شتون لري. سږ کال پاکستان نه تر دې دمه یو پولیو کیس رپورټ شوی دی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، سینما باد.
ادم حال هم زو د یو بل ویډیو راپور ولورته چې هم په پښتونخوا کې د هغه مازور خلکو په اړوند دی چې هغه تری سایکلز لري او هغه ته د حکومت لخوا څخه هم ځینې مرستې ورکول شوې دي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین په دغه راپور کې وګورو.
خصوصي وګړو ته د مرستو ورکولو لپاره دا غونډه په مردان خار کې د مختلفو غیر دولتي ادارو لخوا را جوړ کړی شوې و. دې غونډه ته د ځلي حکومت لخوا هم مرستې ورکړې شوې و. په دې غونډه کې په خصوصي کسانو سیکلونه تقسیم کړې شو. په دې حق لا تنظیم کوونکي وایي
چې اگر یو بچا ټریول نه کړ سکے گا، اگر کوئی امید ہے کہ کسی طرح وہ ٹریول کر کے سکول
جا وی سیکلونه ورکول په دې وجه هم ضروری دي چې دغه ماشومان کولی شي چې د زده کړو لپاره په اسانه سکولونو ته لاړ شي یا د نورو کارونو لټولو لپاره په خپل ژوند کې اسانتیاوي بیا مومي. په دې غونډه کې د سرکاري او غیر سرکاري کارکونکو نه علاوه خصوصي افراد هم ګډون وکړو. خصوصي وګړي وایي چې په ټولنه کې هغوی ته توجه نه ورکول کیږي او په حکومتي او شخصي کچا د اسانتیاو د نشوالي له امله د هغوی ژوند مشکل سره مخ وي.
ډېر زیات روان دي او ډبل پلازې جوړيږي، ډبل سټوري جوړيږي، خو چې کوم فرست فلور دی هغه تم د یو پرسن ډیسیبل چې کوم نه نو د تلو سره ذریعہ نشته، نو یو پرسن وی ډیسیبل چې په بیساکیان راشي یا په سلور راشي یا په ویلچیر باندې راشي یا یو بلایند کس د وایټ کین په سهارا باندې په تپوسونه غزې ته ځان رورسي نو متعلقه چې کوم افسر دی کوم دفتر دی هغه ته دا غره صحیح نه کیږي.
تیر کال په جنوري کې د پاکستان حکومت د خصوصي افرادو د لپاره یو قانون هم جوړ کړی دی چې پکې د دوی د حقوقو تحفظ او وړاندې بوتللو ضمانت ورکړی شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د خصوصي وګړو د لپاره د میاشتې د 2000 روپۍ ورکولو اعلان هم کړی وو. د مردان ډیویژن انتظامیه وایي د خصوصي خلکو د معلومولو کار یې شروع کړی دی چې د دوی تعداد معلوم کړي او هغوی ته حکومتي مرستې ورکړي.
کم کمزے کے معذور دی نو کم از کم منگ سر دے کمبائنڈ لسٹ دی ٹول مردان ڈویژن دا معذور خال کو نو اگی بمنگ سنگ ریہیبلیٹیٹ کو اگے دا پار منگ انشاءاللہ پلاننگ کو چھ پ ڈویژنل لیول بانے اگی لمنگ سہل زلی کو دا گورنمنٹ سیکٹر کے کم کم ریفارم سڑے روڑی چھ زمنگا چھ کم معذور ڈسیبل خالق دی نو چھ اگا منگ ریہیبلیٹیٹ کو پی پولیو ڈراپس نو چولی نو دا اگی دا وجہ دا ہینڈی دا گو دا ڈسیبل ہو.
د کال 2019 د قامی سرشمیرنې مطابق په پاکستان کې د مجموعي آبادی 0.78% برخه په خصوصي خلکو باندې مشتمل ده. په نوکرو ورکولو کې د حکومت لخوا 2% برخه هم ورکړې شوې ده، خو اکثره په شخصي او حکومتي کچا خصوصي افراد د خپلو حقونو څخه محروم پاتې وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
ادا مهال همزو یو بهرنی راپور ولوري ته چې ماهرین وایي په امریکا کې د دوایانو یا ډرګز په خلطه توګه د استعمال نه د خلکو د مرګون شمیر ډیر زیات شوی دی. د سمینه احسن دغه راپور چې د امریکا غږ دی تاسو ته په خپل غږ وړاندې کوي.
تیر کال په امریکا کې د درد لپاره استعمالیدونکي دوایانو په زیات استعمال شپږ اتیا زره نه زیات خلک مړه شوي وو. د دوایانو په غلطه طریقه استعمال په امریکا کې لکه یو وبا ده، خو د کرونا وبا د لاسه دغه وبا ته د خلکو پام کم شوی دی. د ضرورت نه زیات د دوایي استعمال د وکټوریا آرنلډ د خاوند د مرګ سبب شو.
لږه موده شوه چې خاوند مې مړ شو. زه نن سبا د خفګان او د حالاتو مقابله کوم.
د ملا د هډوکي د یو شمیر اپریشنونو نه پس د درد د کمولو لپاره هغه کلونو پورې د ډاکټرانو په مشوره هغه دوایان استعمالولې چې نشه پکې. وکټوریا وای کې د شي هغه غنل چې داسه عامه دوايي ده، خدا فنتنایل وو. فنتنایل د مارفین په مقابله کې سل دومره زیاته تیز ده او په لیبارټری کې جوړ دغه مصنوعي افیم استعمال په امریکا کې ډیر زیات او خنړې ده. د فنتنایل یو ملي ګرام لکه د یو پټي مالګي خلک وجلې شي، خو د هیروین او امت امفټامین یا کریستل میت سره د دې ورګډول د نشئی مواد خرڅونکو د پاره یو لوی کاروبار ده چې نشه استعمالوونکي ته ناخبره دي. جیرډ فورګټ د واشنگټن د منشیاتو مخنیوي انتظامی مشر دی.
فنتنایل خلق زیات عادتی د ارسان دي او زیات تیز دي، ځکه د ضرورت نه زیات د دې استعمال هم لیدل کیږي.
په تیر یو کال کې امریکا کې د سرکاري شمیرې تر مخه 0.2% خلق د دې زیات استعمال وجلی دي او سرخار واشنگټن ڈی سی کې 2000 کې د زیات استعمال د لاسه د مرګ شراش 20% و. نفسیات پوها ډاکټر نورا والکو وای کرونا وایرس حالات نور خراب کړی دي.
ذهني دباو غټ سبب دی چې خلک د دې دوایانو استعمال کولای شي. هغه ذهني دباو چې د جدا پاتې کیدو، د روزګار ختمېدو او د معیشت خرابېدو د لاسه جوړ شوی، نو ځکه په ارزي توګه هر څه هیرول لپاره خلک په غلطو لارو روان دي شي.
کوری کوزیمانو په 2015 کې خپل زوی هم په دې سبب بیللې ده. هغه وس د نورو سره مرسته کوي. وای خاندانونه مدام د افیمو زیات استعمال مخنیوي د پاره استعمالیدونکو دوايان نشي غستلې او نه د اوګد علاج وسلري.
ریهاب از ویری ایکسپنسیو.
اټس علاج د شپږ نه تر $400,000 پورې خرچه کیږي، خو د علاج نه پس هم د خلک ځان محفوظ ساتلو لپاره د چا مرسته نه لري او یوازې وي.
او بیا د کرونا وبا نه پس خصوصا د بیوسه خلکو د پاره د نشي د علاج په لړ کې علاج کول نور ګران شو. مارک رابینسن خلکو ته طبي سلا مشوره ورکون کې د یو ان جی او سره کار
کوي. د طبي سہولت د پاره اوس خلک په انټرنیټ او نورو آلاتو د ډاکټرانو سره مشوره کوي، نو اکثر خلک په انټرنیټ نه پوهیږي یا ورته رسائی نه لري.
وایس اف امریکا ته په یو بیان کې وایټ هاوس وای د ساينس او ثبوتونو په بنیاد د بایدن انتظامیه کوشش کوي چې د منشیاتو د مخنیوي دپاره زیات کار وکړي او په دې معاملہ کې د رنگ او نسل په بنیاد فرق ختم کړي، او دا هم چې دغه ادارو د ټولنو د مرستو سره په شریکه د دې د مخنیوي مهمونه هم شروع کړي دي. د ورجینیا یو اټارنی راج پاریک وای
د سکول د عمر نه که ماشومان د دې دوایانو په غلطه طریقه د استعمال د بد اثراتو نه خبر کړي شي، نو د دې مسلې مخنیوي کېدای شي.
خو وکټوریا وای دا د نفسیاتي صحت خبره هم ده. کم خاندانونه چې د دوایانو غلط استعمال په سبب د خپلوانو د بایللو یری سره مخی، هغوی ته مضبوط پاتې کېدل او د خپل ځان د خیال ساتلو هم ضرورت دی. زمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، ورجینیا.
خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. ستاسو کوربنه منزه شهید، ستاسو نه اخلم اجازه او تاسو په لوی الله سپارم. سلوړه او آباد اوسئ.